سلام ستړي مشي تاسو مخک الله ساتي رادیو ناوري دا خبري خبرونه په خبرونه پیلو د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي د جون دیرشمه نیټه په پاکستان کې د راجستر شو افغان کډوالو د اوسېدو وروستۍ نیټه ده چې په خپله خوښه بیرته افغانستان ته ستانه شي. طلال چوهدري زیاته کړې چې له دې نیټې وروسته به په رسمي ډول د پی او آر کارت لرونکو په شمول د ټولو افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل شي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د خبرې نن د پاکستان جیو ټلویزیون ته کړې دي. پاکستان وایي تر اوسه یې څه باندې 9 لکه کډوال له خپلې خاورې ایستلې دي او که په راتلونکي کې څوک غواړي چې پاکستان ته ورشي هغوی باید له نړیوالو اصولو سره سمې ویزې ترلاسه کړي. هندي چارواکو نن جمعه ویلي د کشمیر په لانجمنه سیمه کې د دوی د ځواکونو او پاکستاني پوځیانو ترمنځ لندنه خطه شوې ده. د خبر وروسته تر دې خبر شو چې د سشنبې پورس د هند پر ادارې لاندې د کشمیر په پهلگام سیمه کې وسلوالو نږدې شپږشتنه ووژل. هند پاکستان تورن کړی چې په دې تروستي برید کې لاس لري. پاکستان بیا دا تور رد کړی دی. ایشوټډ پریس خبري ایجنس د دریو هندي افسرانو په وینا ویلي دي پاکستاني پوځیانو په سپکو وسلو تېره شپه د هندي ځواکونو پر مرچلو ډزې وکړې او هندي پوځیانو پرې سوابي برید وکړ خو تر اوسه د احتمالي مرګ شوبلې جزئیات خبر شوي نه دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن د دې نښتې راپور نه تایید او نه هم رد کړی دی. د دغې وزارت ویاند شفقت علي خان خبري کنفرانس ته وویل په تمه دی چې پاوز دا پېښه رسمن تایید کړي. د روسي تحقیقاتي کمیټې ننجمه ویلي د دغه هیواد یو جوکپړی پوځي افسر د مسکو په لمن کې وژل شوی دی. ډګر جنرال موسکالیک د روسي د وسلوالو ځواکونو د عمومي درستیز د عملیاتي ریاست مرستیالو. دا جنرال نن په موټر کې د نیستروف پر سرک روان و چې د ریموټ کنټرول له لارې په ترسره شوي چاودنه کې ووژل شو. د روسیې د تحقیقاتي کمیټې په وینا د ډګر جنرال یاروسلا موسکالیک د وژلو د پیښې تحقیقات روان دي. پروسږ کال د ډسمبر په میاشت کې جنرال ایګور کیرلوف هم په مسکو کې په یوه چاودنه کې وژل شوی و. د هغې چاودنې مسؤلیت د اوکراین استخباراتو منلی و. د موسکالیک د وژلو مسؤلیت تر دې دمه چا منلی نه دی. ټاکل شوی و چې نن د روسیې لپاره د سپینې ماڼۍ مخکښ استازی په مسکو کې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړي او د سولې داسې وړاندیز ورته وکړي چې د امریکا په تګلاره کې د ستر بدلون نښه بلل کېږي چې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه د روسیې د خاورې په توګه په رسمیت پیژني. دا وړاندیز لومړی ځل تېره اونۍ په پاریس کې تر خبرو وروسته د امریکایي چارواکو ترمنځ خوله په خوله شو. دا له هغو څو وړاندیزونو څخه یو دی چې تمه ده نن به یې د امریکا ځانګړی استازی سټیف ویکتوف د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره شریک کړي. او د توت انخمهو څو متره جګ طلایي ماسک نن د نندارې ته وړاندې شو. د لرغوني مصر د دې فرعون د سمبولیک ننداره په لندن کې ترسره شوه. د توت انخمهو له اسراره ډکه کیسه د ډیجیټل ټکنالوژۍ په مټ بیان شوې ده. د دې فرعون 3000 کلنه مقبره په 1922 کال کې د مصر د پاچاهانو په دره کې کشف شوه. د توت انخمهو له تابوت سره په زرګونه نور لرغوني اثر هم موندل شوي دي. د کشف د لرغون پوهنې په تاریخ کې یو بېساره شیبه بلل شوې ده. تاسو خبرونه واوریدل او وړاندې سره د مطالبه اوریدلی شئ. له پاکستان راستنه شوی افغاني کورنۍ په څنګه توګه خزي ونجونی وای هیڅ ډول امکانات ته لاسرسی نه لري.
مکتب شو هغه مکتب شوقی د زامن می دی بل تاسو سره راغنم راويست تعلیم نام خو پوره تعلیم ته نه ته اوس موږ خبر چې د افغانستان وس بل رقم حالت دی.
وړاندی به د دغه راستنه شو کورنۍ ستونزې او د چې په افغانستان کې د زده کړو زمینه ورته برابر نه ده او دوی څه حل لارې سنجولې دي په دې بیرته وړاندې جزئیات ولرو. له دې سربیره نن د اپریل 15مه د ملاریا نړیواله ورځ ده. د روغتیا نړیوال سازمان وایي دغه ناروغي په هره دقیقه کې په نړۍ کې د یو کس ژوند اخلي چې تر ټولو ډېره قرباني افریقا ورکوي. په دې اړه نور جزئیات درته وړاندې لرو. نور مطالب مشتقلتیان غواړم.
ملي شیبي
د ازادي راديو خبري ټولګه
به هم ستړي مشه زه فريده سيالم او په تخنيکي چارو کې سره سيد بهروز دليري ده د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنري وایي له پاکستان راستنې شوې افغان ښځې او نجونې له نامعلوم برخلیک سره مخ دي او د زده کړو او کاري فرصتونو ته لاسرسی نه لري. یونیسیار د اندېښنې په څرګندولو سره زیاته کړې ده چې د روان اپریل میاشتې له پیله تر اوسه 1,00,000 افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته راستانه شوي چې ښځې او نجونې پکې هم شامل دي. ورځو نور تفصیل له فیروز عزیزي نه اورو.
بس مونږ واړه شوي مالته یو غټ شوي م یو بس دا دی اوس هم راغلو نم کوټې شته نم اوبه شته دی بس ولا چې پېغله لور مې ده نه مکتب شته او هغه مکتب شوقۍ د زامن مې دي.
28 کلنه شبینه ده چې 13 اونۍ د مارچ په 10 له خپلې کورنۍ سره له پاکستان افغانستان ته ستنه کړل شوې ده. شبینه د 5 ماشومانو مور ده او ټول عمر یې د پاکستان خیبر پښتونخوا ایالت کې تیر شوی او اوس د ننګرهار اچین ولسوالۍ کې په نامناسبه سرپناه کې اوسیږي. بلخوا له پاکستان د تازه رسنه سویو افغان کډوالو په ډله کې 13 کلنه اسما چې په پاکستان کې په شپږم ټولګي کې وه او اوس چې افغانستان ته ستنه سوې او هلته له دې امله چې له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر زده کړو بندیز دی هم د خپل راتلونکي په اړه اندېښمنه ده. اوسما ازادي راډیو ته وویل دا تازه راستنې سوي افغانان داسې مهال د خپل راتلونکي په اړه اندېښنې مطرح کوي چې تازه د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو علي کمشنري هم د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې له پاکستانه راستنې سوي افغان ښځې او نجونې له نامعلوم برخلیک سره مخ دي او زده کړو او کاري فرصتونو ته محدود لاسرسی لري. په افغانستان کې د یونیسیار مشر عرفات جمال د اپریل په 14 د دې سازمان پر ایکس پاڼه خپره کړې ویډیو کې ویلي
دلته په لسګونو زر افغان کورنۍ را رسیدلې دي چې ډېره یې بېرته ستنېدو ته اړ شوي. هغه کسان چې راځي ستړي او د خپل ناڅرګند برخلیک په اړه اندېښمن وي. ډېره یې یوازې له یو څو شیانو سره راستنېدو ته اړ شوي. د ښځو او نجونو په ګډون زیانګالې ډلې په ځانګړې توګه زده کړو ته د لاسرسي په اړه اندېښمنې دي چې ښایي د ژوند او د تګراتګ ازادي محدود شي.
یونیسیار د روان اپریل میاشتې له پایله تر اوسه له پاکستانه د راستنې سویو افغان کډوالو شمیر 1,00,000 ښودلای زیاته کړي. دوی هڅه کوي چې راستنې سویو ته د نغدي مرستو ترڅنګ خواړه او نورې بشري اسانتیاوې هم برابرې کړي. د دې دفتر په خبره په دې کې داسې کسان هم شته چې د دې مخکې کله هم افغانستان ته سفر نه و کړی. دغه شان د سره صلیب او سری میاشتې ټولنې نړیوال فدراسیون بیا اندېښنه ښودلې چې دا سرګونه راستنې سوي افغانان له سختې بېوزلۍ او بېکورۍ سره مخ دي.
په راپور کې مو اورېدل چې د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنري ویلي و چې له پاکستانه راستنې شوي افغان ښځې او نجونې له نامعلوم برخلیک سره مخ دي او د زده کړې او کاري فرصتونو ته لاسرسی نه لري. دا ښځې په داسې حال کې شکایت لري چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ویلي دي د جون 13 نېټه په پاکستان کې د راجستر شو افغان کډوالو د اوسېدو وروستۍ نېټه ده چې دوی په خپله خوښه بېرته افغانستان ته ستانه شي. په همدې موضوع به تم شو. په اسلام آباد کې سره د مشال راډیو خبریال طاهر خان همدا شېبه د ټلیفون په کرښه دی. تاسې ستړي مشوې پروګرام ته پخیر راغلئ. که په پیل کې راته ووایاست دغه نوی اعلان چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وکړو او د همدې کال د جون 13 نېټه یې ټولو کډوالو ته وخت کېښودو چې هغوی که راجستر شوي دي او کنې دي باید له پاکستانه ووزي، دا دغه اعلان په څه معنا دی په داسې شرایطو کې چې د هند او پاکستان اړیکې یو څه ترینګلې شوي دي؟ آیا دوی واقعا جدي غواړي دا کډوال ټول وباسي؟
سلام تاسو ته، ستاسو اوریدونکو ته. زما نظر دا دی چې د پاکستان د کورنیو چارو د وزارت مرستیال چې دا خبره کړې تلال چودري، نو دا هغه د پی او آر کارت څنګه چې تاسو یادونه وکړه داسې ښکاري لکه د دې جزئیات هغه نه دي ورکړې، لیکن دا ښکاري چې کوم د پاکستان یو پالیسی وا اعلان شوی په 2023 کال کې د اکتوبر کې چې اول مرحله کې هغه بیا اسناد پاکستان ویل بیا سی سی کارت ور شو، نو دا ممکن ده چې هغه پالیسی په تسلسل کې دوام ورکول نه پس دا خبره د کړي یو، ځکه چې پی او آر کا چې ملګرو ملتونو کډوالو اداره وایي شاوخوا سوار لسنه کدی یو شاریا سلور ملیون په پاکستان کې ژوند کوي، دوی ته د دیرشم تر جون پورې نیټه ورکړل شوې وه، د هغې هغه د پی او آر کارډ هغه موده هغه هغې توسیع شوې وه، هغه زولې شوې وه. خو د دې بیان نه زما خپل معنا همدا مطلب ته هم دا اخلم چې خو به وروسته وشي، ځکه دا کابینې فیصله ده، پاکستان مرکزي کابینې دا د پی او آر کارډ په اړه چې څومره ماضي کې هم دغه غزولې شوې دي، فیصله به پریکړه به کابینه کوله، لیکن اوس وزیر اعلان کړی دی بیا به هم ګورو چې کله د جون. خو د بیان نه خو دا تاثر دی چې دا دریمه مرحله ممکن ده چې کوم پی او آر کارډ والا افغانان دي هغوی هم د پاکستان څخه لاړ شي. خو لیکن دا خبره حیرانتیا ځکه ده چې لکه دا سونه مودوس پاتې را، یعنی د مئی میاشت بیا د جون میاشت یا سوره دی په دې اپریل کې، نو معنی خو دا ده چې ویل شوی دي هغه افغانان چې پی او آر کارډ دی پاکستان کې رجستر دي، ځینې حکومت د دغه بنیاد باندې لري چې هغه باید دغه نیټې پورې لاړ شي. لږ یو داسې یو غیر یقیني حالت په پی او آر کارډ باندې کې موس پیدا کړی دی بیان
دغه موده چې تاسو ملک څنګه چې یاد کړه فقط د دوه میاشتو دننه وخت چې د کډوال تور کړ شوی دی، او هغه رقم چې تاسو ویلې نږدې 2 میلیونه کسان دي چې پی او آر کارتونه لري په پاکستان کې، او کېدای شي زیاتره یې داسې وي چې هغه مالته زیږیدلې وي او بخیا افغانستان ته راغلي نه وي. د دې کډوالو څه حقونه دي چې دوی څه کولای شي د دغه فیصلې په وړاندې؟
د ټولو نه مهمه د هغې دپاره د پاکستان کوم دا پی او آر کارډ ورکړل، یو هغې دلته یو قانوني حق لرلو چې دلته پاتې شي، یعنی هغه ناقانونه نه و. یوه دوه چې په دې بنیاد باندې هغوی یو سیم کارډ اخیستلی شو او بینکي اکاونټ حسابونه هغې هم پرانستلی شو، د سیم پخوا ویلی شي چې هغې په دې بنیاد باندې د ډرایونګ لایسنس هم اخیستی شي. نو دغه ځینې شیان خو بیا به اکثر افغانانو به د چا سره پی او آر کارډ وغیرہ شکایت هم کول چې دي ته دا شیان ورپې شوي دي، لیکن عملا به داسې نه و. خو بهرحال د ټولو نه مهم د پی او آر کارډ دا و چې هغوی په پاکستان کې قانوني ژوند کولی شي، اوس هم کولی شي تر د جون د دېشمې پورې، او دا به اول ځل وي که فرض کړي د دې وزیر دا خبر رښتیا وي او دا عملي کېږي. نو معنی دا ده چې پاکستان که څنګه تاسو هم ویل چې کوم پاتې بشي د دې ای سی سی کارډ نه نور څنګه ناغه پی او آر کارډ ورنی، نو لکه پاکستان وړي دام لاړ شي، نو هغه پاکستان د لکه د پلان چې کنده چې ما سیوا د پاسپورت او د ویزې نه علاوه نو ټول باندې لاړ شي، لکه دا د دې نه یو معنا خستل کې دي شي.
که چېرته کډوال لکه څنګه چې د اوس پروسه روانه ده، کډوال په زور باندې راوستل کیږي او دا کډوالو شکایت او ادعا ده چې د دوی ټول مالونه جایدادونه او پیسې چې چیلري ټول ونه په پاکستان کې پاتې کیږي او په زور افغانستان ته اخراجیږي، آیا دا پروسه به هم داسې وي؟
ګوره دا چې کله پاکستان دا دویم اعلان وکړ، نو دا یو اندېښنه کډوالو سره ځکه وه دلته لکه زه خپل هم په اسلام آباد کې مونږ ګرځېد موسم ډېر افغانان مونږ پیژنو، نو دلته هغوی پاکستانانو سره په یو ځای باندې دلته سرمایه ګذاري کړې ده چې کم قانون دی چې یو بهرني بغیر د یو ځایي کس نشي کولی، ډېرو خلکو پاکستانانو سره په یو ځای پیسې لګولې ده، بیا جدادونه اخیستي دي، بیا مارکیټونه دي، رستورانونه دي، او لکه ډېر زیات دلته تغیر نشي کړی بکه ځینې پکې خو هغه باقاعده ټیکس هم ورکوي، داسې پکې ډېر افغانان چې هغې ټیکسونه ورکوي. او دا ګوره اوس چې مشکل پیدا شو چې دوه هفتې وخت ورکړي چې ته لاړ شه، او تا د 50 کال تیر کړي دي، ته ډېر زیات شیان دي. تر اوسه پورې زمونږ دا خیال و چې د پاکستان دغه بهرنیو چارو وزیر ته لاړ شي، نو دا خبره موضوع په دې باندې خبرې شوې دي، به یو رسمن یو اعلان، لیکن هغه اعلان نه په کابل کې وشو نه تر دې وخت پورې شوې دي. دا به تشویش نور ځکه د افغانانو چې پی او آر کارډ هم سی واقعي چې پی او آر کارډ والا بیا نسبتا دغه بې اسناد یا د ای سی سی کارډونه زیات بیا پاکستان کې سرمایه ګذاریم کړل، هغې سره یو دا سوچ خو چې دې سره دا کارډ دی پاکستان حکومت وتور کړی دی، ملګرو ملتونو په ملاتړ او په حمایت دا کارډ ورکړی دی، چې دا اعلان وشو نو هغې سره به یو مشکل پیدا کیږي. او هغه زما ګمان دا دی چې موږ هم ګورو د مهاجرینو د مسلې ته، نو دې کې به زیات هغه خلک وي دا پی او آر کارډ والا کې چې دې به زیات دلته سرمایه ګذاریم وي، دې دلته ډیر شیان اخستی مونږ غیره پر مشکل به وي که تاسو پاکستان یو واضحه پالیسی اعلان نکړي.
لاندو کې خان صاحب قدم راته وای تاسو د کډوال سره ناست تاسو لري یو ډیر پکې داسې مې چې په پاکستان کې له پاکستانیانو سره ګډ کاروبارونه پیل کړی دي، دوی څومره اندېښمن دي چې دا پروسه به څومره اغیزمن کړي؟
ډیر زیات اغیزمن دي او ډیر اندېښمن ځکه دي چې کله د ایس ای سی کارت دا اعلان وشو نو زه خپلم په اسلام آباد کې شاوخوا کې بڑا ګڼ شمېر خلک دلته ژوند کوي، بارا کوئی او سیمه ده چې دلته ډیر زیات افغانان دي خپل تور غلیو ما او هلته چې موږ ناستو لکه ګڼ شمېر یو ځای ناستو هغه سره مرکې کولې هغه کې بیا پیور کارت والا مو او هغه ما تخپل لکه وویل مثلا یو کس چې کوم اسلام آباد کې دلته د مهاجرینو مشر دی هغه سره ناستو ما هغه ما ته په درې دوکانه په دې بارکو د بارکو یو مرید چې سړی اسلام آباد دی او ډېر لوی ځای دی الته زما د دې دکان دل ته زما لوی مشندري چې راغه په شمالي د پاکستان برخو کې الته په غرونو کې لګیا د کار کوي نو لکه او دا د یو خبره وو بیا نورم چې تاسو سره ممکن استو نو زکرونو بیا مالونه لري زیات دي دا ساروي او هغه ډیر نو هغه د پاره دا بیان به زما خا دغه د پر ذکر باندې خني ورشي چې اول دغه دا سوچ وو چې ممکن دا د پی او ار کارت وانه کې لکه دا وغځول شي دغه مودا خو دې نن خو باغی ته ذکر نو دا تر اوسه پورې پاکستان باید یو پالیسی واضح پالیسی نن چې د خلکو د مالونو د خلکو د پیسې د خلکو د جیدار د سربس کیږي.
مننه کور ودان ژوندې اوسې په اسلام آباد کې د مشال لړیو خبريال طاهر خان و چې د پاکستان د نوی اعلان پړه چې د جون تر دېشمې د ټول د پی وار کارت لرونکو کډوال له پاکستان ووزی مکسره رستي جزئیات شریک کړل.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو سلیر وی ساعته
وړاندې د افغانستان په اړه نور مطالب هم درته لرو، خو اوس یو سیمه ییز موضوع راخلو. د هند او پاکستان ترمنځ د کشمیر په پهلګام کې د سه شنبې د ورځې تر برید وروسته اړیکې کړکېچنې شوې دي. په کشمیر کې د نښتې راپورونه ورکړل شوي دي او پاکستان خبرداری ورکړی چې هند د اوبو له تړون څخه نه وځي. همدا شیبه همکار مې احمد شیبر سره په سټوډیو کې د شیبر سره مهرباني.
مننه. هندی پولیس او پوځیان نن د هند تر واک لاندې کشمیر کې کورونا او ځنګلونه پلټي او هڅه کوي چې په پهلګام کې د ترسره شوي برید عاملان پیدا کړي او ونیسي. د سیشن بی پورس د هند تر ادارې لاندې د کشمیر په پهلګام سیمه کې وسلوالو نږدې شپږ ویشت تنه ووژل. هند په غیر رسمي ډول پاکستان تورن کړی چې په دې تروریستي برید کې لاس لري. پاکستان دا تور رد کړی. په دې ترڅ کې د هندي چارواکو په وینا د کشمیر په متنازع سیمه کې د دوی د ځواکونو پاکستاني پوځیانو ترمنځ لنډنه شته شوې ده. اسوسییټډ پریس اژانس د دریو هندي افسرانو په وینا ویلي دي چې پاکستاني پوځیانو په سپکو وسلو تیره شپه د هندي ځواکونو پر مورچو ډزې وکړي چې هندي پوځیانو ځوابي برید وکړ او تر اوسه د مشروب خبر نه دی ترلاسه کړی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن د دې نشټې راپور نه دی تایید کړی. دغه وزارت ویاند شفقت علي خان خبري کانفرنس ته وویل چې دې ته انتظار کوي چې پوز دا پیشه رسمن تاییدوي او کنه. بل ورته د پاکستان مشانو جرګې ولایي هم منظور کړه چې پکې ویل شوی دی که د هند له لوري د اوبو د مخنیوي او یا هم د پوځي اقدام هڅه وشي نو سخت ځواب به ورکړل شي. د پاکستان مشانو جرګې د پهلګام په برید کې د خپل هیواد لاس لرل رد کړي او ویلي دي چې اسلام آباد د ترهګرۍ خلاف دی. د پاکستان د مشرانو جرګې په غونډه کې اسحاق ډار چې دغه هیواد د سریاسم رسچال او د بهرنیو چارو وزیر دی وویل چې هند باید په شپېتمو کلونو کې د اوبو له شوي تړون نه بهر نشي او که څوک دا تړون ماتوي دا به جګړې ته د رابللو په معنا وي. هند په پهلګام کې تر برید وروسته وویل چې دا تړون ځنډوي. که څه هم هند په پهلګام د پهلګام په پیشه کې په رسمي ډول پاکستان نه دی تورن کړی، خو د پنجشنبې په ورځ په کشمیر کې پولیسو په دې برید کې څلور تنه تورن کړل او د هغوی له ډلې د دریو رسم شوي څیرې له رسنیو سره شریکې کړې. په دوی کې د هند تر واک لاندې کشمیر کې د پولیسو په وینا دوه تنه پاکستانیان دي او ټول د پاکستان د لشکرې طیبه ډلې غړي دي. هندي پولیسو د دغو کسانو په هکله د معلوماتو په بدل کې د نږدې 15,000 امریکایي ډالرو انعام ټاکلی دی.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو
وړاندې بر سره واورئ چې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه او یو شمېر افغان سوداګر د پاکستان حکومت لخوا د واګه بندر تړل کېدل د افغان سوداګرو په ځانګړي ډول صادراتو لپاره یو لوی زیان کړي. خو اوس دې خبر ته تم کې کوشو د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ایټالیا ته په سفر روان شوی دی. ټاکل شوی ده چې ولسمشر ټرمپ سبا شنبه په واتیکان کې د نړۍ د کاتولیکانو د مشر پاپ فرانسیس د تدفین په مراسمو کې برخه واخلي. اوس مرزو له سنکا کرنه د افغان سوداګرو او پانګوالو د اندېښنو په اړه څه زیات اورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونوي د پاکستان لخوا د هند د تحریمونو په غبرګون د واګه بندر په تړل کېدو سره به د افغانستان صادرات زیانمن او کموالی به پکې راشي. د دغه خونې د مدیر پلاوي غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې دا بندر د چهارشنبه په ورځ ناوخته د سوداګرو پر مخ تړل شوی او دا مهال چې کوم مالونه په لاره دي هغه هم له ستونزو سره مخ دي.
د واګه بندر زموږ د صادراتو لپاره خصوصا د وچ میوې او تازه میوې لپاره ډېر زیات مهم بندر دی او ډېر اساسي او نږدې وچه لار ده چې په ډېر لږ وخت کې زموږ مالونه هلته رسیږي. متاسفانه چې دا بندر د پرون رئیس ته بند شوی دی او زموږ مالونه هلته ولاړ دي.
نوموړی وایي دا هند ته د صادراتو لپاره تر ټولو ارزانه لاره هم وه. ښاغلی الکوزي دا هم وویل چې له افغانستانه په کلینی ډول هندوستان ته د واګه بندر له لارې یوازې د شاوخوا 500 میلیونو ډالرو په ارزښت وچه میوه صادرېږي. خو دا چې په ټوله کې د دې بندر له لارې د سوداګرۍ کچه څومره ده جزئیات یې ور نه کړل. پاکستانی رسنیو له دې ډلې جیو نیوز ویلي چې د پاکستان د صدراعظم شهباز شریف په مشرۍ د دغه هیواد د ملي امنیت کمیټې د پنجشنبې د ورځې په غونډه کې د هند د تحریمونو په غبرګون د پاکستان د فضا له لارې د هند د ټولو پروازونو د بندولو تر څنګ واګه بندر هم تړلی دی. د راپور پر بنسټ یادی کمیټې ویلي چې د اوپول تړونه د پاکستان بے برخی کول په یو جنگي اقدام مګڼل شي. د هند تر ولکې لاندې کشمیر په پالګام سیمه کې تر خونړي برید وروسته د هند حکومت د پاکستان په وړاندې یو لړ اقدامات اعلان کړل چې تر ټولو مهم یې د اندوس یا سند اوبو ته تړون ځنډول دي. د سند یا اندوس اوبو تړون هغه تاریخي موافقه ده چې په 1968 کال کې د نړیوال بانک په منځګړیتوب د هند او پاکستان ترمنځ وشوه او پر بنسټ یې پاکستان ته د اندوس د سیندونو د اوبو پر بهیر ټینګار کوي. د اپریل په 22 د هند تر ولکې لاندې کشمیر په پالګام برید کې چې د لشکر طیبه اړوند یوې وسله والې ډلې د مقاومت جبهې په نوم کړی لږ تر لږه 28 کسان وژل شوي او څه باندې 40 تنه نور ټپیان دي. د افغانستان د وچې میوې د صادرونکو ټولنې هم د پاکستان لخوا د واګه بندر د تړل کېدو له امله اندېښنه ښودلې. ویلي دا ټول اقدامات سوداګري او ترانزیت زیانمنوي او هیله یې ښودلې چې وضعیت ډېر ژر بیرته عادي شي. د دغې ټولنې ویان خالد رحماني رسنیو ته استولي ویډیوي پیغام کې ویلي
متاسفانه با مسدود شدن این بندر تمام تاجران میوه‌جات خشک افغانستان که گفتم میتونم تا 70% صادرات میوه خشک به کشور هندوستان است زیان‌های بسیار بزرگ را متحمل می‌شود چون هوا هم گرم است.
دکته هم دقیق شمیر نه کی خوای د واګه بندر د تړل کېدو له امله هلته د دوی لسکونه موټر صادرات بند پاتې دي.
په هندوستان کې د وچې میوه یو سوداګر جواد پاسون هم د اقدام اندېښمن کړی دی.
د افغانستان ټول هغه محصولات یا پروډکټس چې هندوستان ته را لېږدول کېدل لکه تازه میوه وچه میوه او غالۍ او ځینې هغه محصولات چې د هندوستان افغانستان ته لېږدول کېدل لکه بوره غنم او داسې نور سیزونه د دې ټولو محصولاتو لېږد را لېږد د همدغه بارډر له لارې ترسره کېده. د دې بارډر د تړلو تصمیم به د افغانستان او هندوستان په سوداګریزو چارو ډېره منفي اغیزه ولري او ټول افغان سوداګر په دې اړه ډېر خواشینی دي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه او افغان سوداګر داسې مهال هند ته د تجارت په برخه کې د واګه بندر په ارزښت او مهموالي ټینګار کوي چې د هند بهرنیو چارو وزارت شاوخوا درې میاشتې مخکې په یو بیان کې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګرۍ لپاره د چابهار بندر یادونه هم کړې وه. بیان کې راغلي وو چې د دغه وزارت سکرتر وکرم مصری د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په لیدنه کې موافقه وکړه چې د ایران د چابهار بندر څخه به افغانستان ته د بشري مرستو رسولو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو فعالیتونو لپاره کار واخلي. د یادونه ده چې په تېر جمهوري نظام کې افغانستان هند سره هوایي دهلیز هم درلود چې اوس غیر فعال دی.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 1500.
تاسې زموږ غږ ازادۍ راډیو ناوري. نن د اپریل 15مه د ملاریا نړیواله ورځ ده. د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان څانګه وایي د دغه هیواد د ملاریا د کمولو لپاره سخته مبارزه کوي، خو لاسته راوړنې له خطر سره مخامخ دي. په دې اړه نور تفصیل د فیروزي عزیزي په راپور کې.
د ننګرهار ولایت د رودات ولسوالۍ اوسیدونکی 24 کلن عبدالله اوت د وی له وی اونۍ راهیسې په ملاریا اخته سوای دی. عبدالله چې نږدې هر کال په ملاریا اخته کیږي، ازادي راډیو ته وویل چې د هوا په ګرمېدو سره د ده په ګډون د دې ولسوالۍ ډیری کورنۍ په دې ناروغۍ اخته سوي دي.
د
کابل ښار اوسیدونکی فیصل چې له څو ورځو راهیسې مور په دې ناروغۍ اخته سوي هم ازادي راډیو ته وویل.
کمی خوب میشه ولی پس بینید پس بدتر میشه، دیگه تب خیلی شدید داره.
کلی صحت خوی او کلی بدتر شي، شدید تب لري او کله کلی لرزه هم پیدا کوي. پدې بیکاری او د سم اقتصاد نشټون کې چې درملنه یې وسی نه لرو، تر څو په یو مجهز روغتون کې بسترې کړو. دولتي کلینیک ته مې پوتله، وویل چې ملاریا شوي، ځینې دواګانې یې راکړې او توصیې هم وکړې.
د افغانان په داسې حال کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د هوا په ګرمېدو په ملاریا اخته کیږي چې نړیوال روغتیایي سازمانونه هم په افغانستان کې د دغې ناروغۍ د شدیدېدو په اړه اندېښمن دي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO د افغانستان څانګه وایي افغانستان د ملاریا د کمولو لپاره سخته مبارزه کړې، خو خبرداری ورکوي چې اوس د لاسته راوړنې له خطر سره مخ دي. دغه سازمان د اپریل په 15مه د ملاریا د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله ایکس پاڼه د یو پیغام له لارې په افغانستان کې روغتیا نړیوال سازمان د استازي ډاکټر سنیزا سلوادور په حواله زیاته کړې چې اوس په افغانستان کې د ملاریا د ختمولو لپاره د اقداماتو وخت دی. د نوموړي په خبره موثرې وسیلې باید وکارول سي، سیمه ییزې لارې چارې باید په پام کې ونیول سي او د دې ناروغۍ پر وړاندې ټولیز اقدامات باید وسي. د روغتیا نړیوال سازمان د غرض په خپله ویبپاڼه ملاریا له موږ سره ختمیږي په نوم خپور کړي شعار سره لیکلي، د ملاریا نړیواله ورځ یو فرصت دی چې د دې ناروغۍ د مخنیوي او کنټرول لپاره د دوامدارې پانګونې او سیاسي ژمنې اړتیا پیاوړې کړي. دغه سازمان وړاندې لیکلي چې ملاریا په نړۍ کې په هره دقیقه کې نږدې یو کس وزني چې تر ټولو زیات کسان ورنه په افریقا کې مري. هڅه مو وکړه په افغانستان کې د دې ناروغۍ د خبرېدو په اړه د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت بیان شرافت زمان نظر ولرو، خو نوموړي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. ډاکټران وایي ملاریا یوه ویروسي ساري ناروغي ده چې آن د مرګ لامل هم ګرځي. د کابل پانتاني روغتون کې د ساري ناروغیو متخصص ډاکټر فریدالله عمری ازادي راډیو ته وویل
ملاریا ناروغي یوه هاده ساري انتوني پارازیتي ناروغي او نړیواله روغتیایي ستونزه ده چې په دې ناروغۍ سره کېدای شي چې لویان او ماشومان، ښځینه او نارینه په دې باندې اخته شي. ملاریا ناروغي انتقال د پانوفیل د مناسب غوماش په واسطه باندې له مصاب کسانو څخه روغ کسانو ته د ملاریا انتقال ده.
نوموړي زیاته کړه چې د ملاریا نښې نښانې تبه، سخت لرزه، د بدن سړېدل، خولې کېدل، کانګي او په ځانګړې توګه په ناروغ کس کې نس ناستی دی چې ډیری وخت له 5 کلونو کم عمره ماشومان او امیندواره مېرمنې په دې ناروغۍ اخته کیږي. ډاکټران سپارښتنه کوي چې که څوک دا نښې نښانې ولري نو زر تر زره دې نږدې روغتیایي مرکز ته مراجعه وکړي څو له مرګه خوندي پاتې سي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلام علیکم هیله می امید تر نوسته کون کو هیله د چیرو هو جوړ وستا وخت مو هم چر د محل په خیر رسولی بی تاسو ټول ته د نن ورځ لوست شر خلاص تایم هیله د چین نورس هم د لوست سره خلل نشي پر سره ملتیا کی او د نن ورځ د موضوع څخه ګټه واخلي در نوسته کون کو نن موضوع د حسادت په حق لده د چی حسادت څه دی او اسمش په ژوند مش پر ذهن مش په افکار او به حساتو باندې کومه هیڅ لري نن په هم دغه لوست کې موجود مشتاسر باندې او په هیجو حسادت هغه احساس دی چې زیاتره وختونه زموږ ذهني روغتیا او زموږ اړیکې زیانمنوي. داسې یو احساس دی چې هم زموږ اړیکو ته هم زموږ ستاسې ذهني روغتیا او فزیکي روغتیا دواړو ته تاوان رسوي. د دې احساساتو اداره کول او د دې احساساتو منفي اخیزو کمول بیا زموږ د ژوند د کیفیت په ښه کولو کې ډېر مهم رول لري او زموږ د ژوند کیفیت نور هم ښه کوي. چې دغه احساس بیا د بل چا د کامیابي، د بل چا د اشتمنی، د مهارتونو یا د اړیکو په حق رامنځته کیږي. چې مثلا د یو چا کامیابي ته موږ ګورو، اشتمنی ته ګورو، د هغو مهارتونه یا اړیکې وینو یا د هغوی داسې خاصې ځانګړتیاوې وینو چې هغه څه په موږ کې نسته، نو دلته د مقایسې او د مقایسې او پرتله کولو احساس رامنځته کیږي. خپل ځان د نورو سره مقایسه کوو، خپل ځان د نورو سره پرتله کوو چې دا بیا د حسادت د رامنځته کېدو سبب کیږي او زموږ په وجود کې د حسادت احساس رامنځته کوي. چې معمولا د دې فکر سره بیا دا تړاو لري چې څوک هغه څه چې لري تاسې نه لري، یا موږ نه لرو، یا موږ د لاس ورکړی وي. نو ځکه موږ د مقابل لوري د کوم څه چې موږ د لاس ورکړی دی او ووینو چې مقابل لوري یا کوم بل کس لري، په دې وخت کې موږ ته د حسادت احساس راپیدا کیږي او هغه څه چې موږ او تاسې نه لرو یا هغه څه چې موږ د لاس ورکړی دی د مقابل نفر سره یا د مقابل کس سره ووینو، موږ دلته د حسادت احساس پیدا کوو. نو حسادت هغه احساس دی چې هغه د بل چا د کامیابي، د بل چا د شتمنۍ، د هغو د مهارتونو یا هم د اړیکو په هکله رامنځته کیږي. دا احساس یا دغه حسادت بیا په مختلفو شکلونو سره څرګندیږي. دا هم مختلف ډولونه لري. مثلا شخصي حسادت، دغه حسادت به هغه وخت پیدا کیږي چې یو څوک د بل شخص په ځانګړتیاو، د بل شخص په اړیکو یا په بریاو باندې د حسادت احساس وکړي. مثلا یو څوک شخصي حسادت دا معنا لري، هغه محل دغه احساس را پیدا کیږي چې کله موږ د یو چا یا د بل شخص ځانګړتیاوې ووینو، د هغو اړیکې شوالی مثلا ووینو یا هم د هغو بریاوی ووینو، نو دلته د هغو د ځانګړتیاو سره، د هغو د وړتیاو، د هغو د مهارتونو، د هغو د بریاو سره موږ حسادت کوو چې دته شخصي حسادت ویل کیږي. بل ډول بیا مسلکي حسادت دی. مثلا زموږ د کار په محیط کې، زموږ د کار په چاپیریال کې، د خپل همکارانو سره یا د هغه ځای کوم کار کوونکي چې د هغو په بریاو یا د هغو د پرمختګونو سره موږ حسادت کوو چې دته بیا مسلکي حسادت ویل کیږي. بل ډول بیا ټولنیز حسادت دی. مثلا په ټولنه کې د یو چا حیثیت، د یو چا شهرت، د یو چا اړیکې ډېرې زیاتې دي یا ډېرې ښې دي، نو دلته موږ د هغو د ټولنیز حیثیت سره، د هغو د ټولنیز موقف سره، د هغو د شهرت سره یا هم د هغو د اړیکو سره حسادت کوو چې دا هغه د حسادت ډولونه دي چې په مختلفو شکلونو سره، په مختلفو بڼو سره څرګندیږي. د حسادت نشې څنګه موږ په دې باندې پوسو چې موږ مثلا د حسادت احساس په خپل وجود کې لرو یا د مقابل نفر سره یا د ځینو خاصو خلکو سره یا د ځینو کسانو سره موږ حسادت کوو یا د حسد احساس لرو؟ حسادت بیا د انسان په فکر، د هغه په احساساتو او د هغه په کړنو یا چلندونو سره یا په چلند سره څرګندیږي. مثلا دغه احساس د یو کس په فکر کې، د فکر یا د ذهني افکارو په توګه څرګندیږي، د هغه د احساساتو یا هم د هغه د کړنو څخه څرګندیږي. ذهني نشې د دې احساس دا دی چې موږ دوامداره فکر کوو د هغه چا پاره چې موږ د هغه ته د حسادت احساس کوو، د هغه کس سره چې مثلا یو کس په خپل زموږ په مسلکي ژوند کې کچیرې وګورو، په کاري چاپیریال کې مو یو کس ښه موقف لري، د ټولو توجه هغه ته ده، ښه معاش لري او ښه حیثیت لري زموږ په کاري چاپیریال کې، نو د دغه کس په هکله موږ دوامداره فکر کوو. دلته زموږ دا ذهني نشه ده زموږ او ستاسې د فکر کول چې د هغه کس په اړه موږ دوامداره فکر کوو، همیشه مو هغه په فکر کې وي، هر کار ته متوجه یو، نو دلته دا معنی لري چې موږ د هغه کس سره حسد لرو. د بل چا لاسته راوړنې د ځان سره پرتله کول، که یو کس ووینو چې لاسته راوړنې لري یا کومې خاص لاسته راوړنې لري، په دې وخت کې خپل ځان د هغه سره پرتله کوو، دا هم د حسادت یو ډول نښه ده. بل ډول بیا احساساتي نشي دي خفقان او ناامید دي چې د یو کس په لستراوړو بریا او ورتیا او سره موږ ډیر خفه یو یا ډیر ناامید یو ځان کم احساس او ځان نهیلی احساس او یا د محرومیت احساس کوو په ځان کې ډیر د کموالی ډیر د کمزوري احساس کوو بل نشي چې دا هغه چلندیز نشي دي یا موږ د کړنو نشي دي چې د یو چا په حق له خصوصا د هغه کس په حق له چې موږ د هغه سره د حسد یا د حسادت احساس لرو د هغه په حق له منفي خبرې کوو دلته دا از موږ منفي خبرې کول دا ښکارا کوي دا څرګندوي چې موږ د مقابل نفر سره یا د هغه کس په حق له چې موږ منفي خبرې کوو د هغه سره حسادت لرو البته د حسد د مخې کومې منفي خبرې چې موږ کوو بل دا چې هڅه کوو د بل چا بریاوې کمرنګ ښکارا کوو از موږ هڅه از موږ کوشش دا وی چې یو کس به ښه بریا لاسته راوړي مګر موږ هڅه کوشش کو د هغه بریا کمرنګ کو د هغه بریا ډیر څه ښکارا کو یا هغه ته مثلا د خلکو په منځ کې یا د یوې ډلې په منځ کې د هغه کس هغه بریا وی ډیر کمرنګ ډیر څه تراولو چې دا خو نو داسې خاصه بریا نه و یا خاص زحمت نه وستلی یا په ډیر اسانۍ سره دی دا بریا ته ورسېدی یا دی دا څه لري په دې خاطر داسې بریا ته رسېد دا ځینې خبرې کول دي یا دا بریا کمرنګ ښکاره کول د دې ښکارندوی کوي دا څرګندوي چې د هغه کس سره موږ حسادت لرو د بل چا د زیانمنولو هڅه په زیاتره وختونو کې زیاتره داسې کسان شته چې هغه د حسادت له مخې هڅه کوي چې نورو ته زیان ورسوي هغوی یا د هغو بریاوې کمرنګ کړي یا د هغو لاسته راوړنې مخه ونیسي او داسې ځینې نورو ډولونو سره هغوی زیانمن کړي او خپل مثلا هغه څه چې دی غواړي ورته ورسېږي چې دا ټول د حسادت ځینې نشي راځو دې ته چې حسادت ولې رامنځته کېږي لومړنی عوامل یا لومړنی دلیل یې دا دی د خود کمبینی خپل ځان ډیر کم احساس او خپل ځان ډیر کم وینو کله چې یو انسان پر خپل ځان باندې باور ونه لري پر خپل ځان باندې اعتماد ونه لري خپل ځانګړتیاوي خپل ورتیاوي ورته د ارزښت وړ نه وي نو هغه همیشه خپل ځان د نور سره پرته لکوي کله چې خپل ځان د نور سره مقایسه کوي هم د حسادت د زیاتېدو لامل ګرځي او هم د دې سبب کیږي چې تاسو خپل ځان نور هم کمزوري او کمبینه ویني ډېر کم احساس کوي نو لومړنی دلیل همدغه خود کمبینی دی چې پر خپل ځان باندې باور نه لرو او د نورو سره همیشه خپل ځان پرتله کوو دوهم عوامل یا دوهم دلیل بیا دوامداره پرتله ده چې موږ په دوامداره شکل سره خپل بریاوې د نورو سره یا د نورو بریاوې یا د نورو شتمنۍ یا د نورو ورتیاوې او ځانګړتیاوې یا د نورو ژوند د نورو د ژوند طریقه د هغوی حالت خپل ځان سره مقایسه کوو یا خپل ژوند او خپل بریاوې را شتمنۍ او داسې نور سره د نور سره مقایسه کو همدغه دوامداره پرتله د حسادت رامنځته کېدو سبب ګرځي بلې هم ویره چې مثلا تاسو به هغه څه د لاسه ورکړي چې هغه په لاس کې لري نو دلته هم د حسادت یو ډول احساس رامنځته کېږي په ټولنه کې د نورو بریاو یا د مقام په هکله فشار هم یو بل دلیل دی چې د حسادت لامل ګرځي مثلا په ټولنه کې یو څوک وینو چې ډېر زیات بریاوې ته رسېدلی یا ډېرې بریاوې لاسته راوړې وي د هغوی مقام ته موږ وینو دلته بیا هم پرتله رامنځته کېږي او د پرتلې له امله موږ ته د حسادت احساس رامنځته کېږي بلې هم د کورنۍ یا د چاپېریال له امله کله چې یو ماشوم ته کم ارزښت ورکول سي یا هغه ته بې پامي او بې توجهي وسي همدغه دی چې دلته بیا د حسادت احساس رامنځته کېږي او دا هم د حسادت یو بل دلیل او عمل کېدای سي که دغه حسادت دوامدار او ډیر شدید وي نو ځینې منفي اغیز لري یعنی په دوامدار ډول سره د زیاترو خلکو سره حسادت وکړو یا دغه حسادت ډیر شدید وي تر ډیر بد اندازې پورې تر ډیر شدید اندازې پورې ورسیږي نو رواني ناروغي رامنځته کوي مثلا که چیرې همیشه ځان د نورو سره پرتله کړو د نورو سره حسادت احساس ولرو زموږ ذهن زموږ مغز زموږ احساسات هر څه به ډیر منفي وي فکر افکار به مو ډیر پر فکر او پر ذهن باندې مو ډیر زیات فشار وي او دلته د خفګان لامل ګرځي استرس او استراب مو ډیر زیات وي پر ځان مو باور ډیر زیات راکمیږي اړیکې مو خرابېږي ځکه موږ حسادت لرو یا د حسادت احساس لرو نس کولای چې د هغو سره شي خبرې وکړو نس کولای چې شي اړیکې وساتو نو دلته اړیکې مو نوري هم خرابېږي او د منځ ځي بل دا چې همدغه د حسادت له امله موږ نسو کولی چې په خپل کاري چاپېریال کې په خپل کور کې یا په هر هغه ځای کې چې د حسادت احساس موږ لرو هلته ښه یا مثبت چلند وکړو. نو زموږ چلند زموږ کړه وړه به همیشه منفي وي، منفي خبرې به کوو، منفي د هغه کسانو په هکله چې موږ او تاسې حسد لرو یا تاسې حسد لري، نو دلته تاسې همیشه د هغوی بریاوې کمرنګه ښکاره کوي، د هغو په هکله منفي خبرې کوي، او دلته دی چې ستاسې چلند یا کړه وړه په چاپېریال کې منفي وي. نو دا یو بل ډول منفي اغیزه ده چې د همدغه حسادت له امله رامنځته کیږي. بل په کاري چاپېریال کې د همکاري کمزوري کېدل، کله چې تاسې د حسادت احساس ولري په کاري یا مسلکي چاپېریال کې، نو دلته تاسې نسي کولی د خپلو همکارانو سره همکاري وکړي، نسي کولی چې یو ټیم ورک یا یو تاسې په ټیمي ډول سره یا په یو ټیم کې تاسې کار سرته ورسوئ، ځکه ستاسې د حسادت له امله تاسې نسي کولی چې د هغو سره همکاري وکړئ. ستاسې همکاري چې ده په دغه چاپېریال کې کمزوري کېږي، او په مسله کې مو د پرمختګ مخنیوی هم کوي، نسي کولی چې پرمختګ وکړي. نو دا ځینې منفي اغیزې دي چې د حسادت له امله رامنځته کېږي. دغه احساس د رامنځته کولو لپاره ځینې لارې چارې وجود لري چې تاسې باید خپل دغه احساس مدیریت کړي او وکولی سي چې د دغه حسادت درملنه وکړي. لومړنی قدم همدا دی چې تاسې خپل ځان وپیژني، ځان وپیژني، د حسادت ریشه معلومه کړي. دا حسادت یا د دغه حسادت احساس تاسې ته ولې پیدا سوی دی، اصلي سرچینه او ریشه معلومه کړي. پر خپل ځان باندې تاسې باور زیات کړي، خپل په وړتیاو باندې، خپل په ځانګړتیاو باندې، خپل په مهارتونو باندې، خپل په بریاو لاسته راوړنو باندې تاسې هغه ته ارزښت ورکړي. پر خپل ځان باندې باور ډېر زیات کړي. د منفي فکر مخنیوی وکړي. د منفي فکر کول څخه تاسې همیشه ځان وساتي، کوشش وکړي چې هیڅکله منفي فکر ونه کړي. ځان ته دا یادونه وکړي چې هر څوک خپلې ځانګړتیاوې لري یا هر څوک خپل ځانګړي وړتیاوې او خصوصیات لري، خاص او ځانګړي مهارتونه لري. د هر چا مهارت او د هر چا وړتیا، د هر چا لاسته راوړنې او بریا جلاوي. تاسې خپل ځان ته خاصې وړتیاوې لري مقابل نور کسان خپل ځان ته خاصې او ځانګړي وړتیاوې لري. نو تاسې همیشه هم دغه خبره ځان ته د ځان سره یاد وساتئ او کوشش وکړئ چې منفي فکر ونه کړئ. هر هغه څه چې لري تاسې پر هغه باندې شکر وباسئ، او د هغو کسانو سره خپلې اړیکې محدوده کړئ چې هغه تاسو حسادت کولو ته اړ کوي. خپل په مخو خپل په اهدافو باندې تمرکز وکړي، او هڅه وکړي چې که چیرې د حسادت احساس په تاسو کې ډېر زیات وي، د یو چا څخه مرسته وغواړي. په پایله کې د حسادت د مخنیوي لپاره تاسې خپل وړتیاوو، خپلو مهارتونو او خپلو ځانګړتیاوو ته درناوی وکړئ، خپل ځان ته ارزښت ورکړئ، خپل ځان هیڅکله بې ارزښته مه ګڼئ، او د نورو د بریاو لپاره تاسې خوشحاله اوسئ، هغوی وستوئ، هغې تشویق کړئ، ځنې چارو کې هڅه وکړي چې مثبت فکر وکړي، مثبت چلند وکړي، او د ځان پیژندنې او د ځان پر ځان باندې د باور د زیاتولو لپاره تاسې کوشش وکړي. نو په دې ډول سره به د حسادت مخنیوی وسي، او تاسې به وکولی سي د حسادت د احساس سره مقابله وکړي. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسې د نن ورځې لوست په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي، په خپل ژوند کې په خپل ورځني چارو کې هڅه وکړي چې په ښه شکل سره عملي کړي. نو د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس تاسو ټول په لویو مهربانه رب سپارم. خدای مو مرسته.
ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم د لوی مهربانه را پسپیت سره نامه سلام الله علیکم هیله مومنی درنوستو کوم کو هیله ده چې روغ او جوړ به یاست وخت به مو هم تر دې مهاله په خیره رسولی وي تاسو ټول ته د نن ورځې لوسته شراغلاست وایم هیله ده چې نن ورځ هم د لوست سره خرنی شي بل سره مل اوسي او د نن ورځې د موضوع څخه تاسو ګټه واخلي درنوستو کوم کو نن مو موضوع د ناهیلی یا د ناامیدی د احساس په حق لده د چې د احساس بولی راوینست کیږي څه ډول احساس دی او زموږ په ژوند زموږ په احساسات او په زموږ او ستاسو په ذهني روغتیا باندې کومې اغیز لري نو پر دې موضوع باندې به بحث ولرو او تاسو هم هڅه وکړئ چې د لوستو اخرنی شي بو په پوره دقت او لیوالتیا سره تاسو لوستو واج ونسی او څخه ګټه واخلئ. نهیلی هغه نهیلی یا ناامیدی یو ډول رواني حالت دی چې په هغه کې انسان د خپلو هیلو د خپلو موخو یا د خپل راتلونکي په حق له منفي فکر کوي. په دغه حالت کې انسان معمولا خپل ځان ډیر بې وسه، ډیر کمزوري او ډیر بې اختیار احساسوي. دوی په دې باندې باور لري. کوم کسان چې د نهیلی یا ناامیدی احساس لري په دغه حالت کې دوی په دې باور باندې وي چې ستونزې یا مشکلات نه حل کیږي یا هم ژوند بې معنا دی. او نهیلی احساس چې دی هغه یو عادي یعنی عادي موضوع دی، یو عادي احساس دی کچیرې پلن محاله توګه تجربه سي. خو کچیرې دغه احساس تر دوو اونیو یا تر یوې هفتې حتی دوام زیات سي یا دوامدار وي نو دلته یو جدي رواني ستونزې رامنځته کوي یا د جدي ستونزو سره موږ مخ کیږو. نو ځکه کچیرې دا احساس چې هغه مثلا د یوې ورځې لپاره یا د یو لنډ وخت لپاره وي کچیرې څوک تجربه کړي دا بې له شکه خبره ده چې په ژوند کې موږ او تاسو دغه احساس د دغه احساس سره حتما مخ کیږو او دا احساس په ژوند کې حتما تجربه کوو. خو کچیرې په لنډمهاله توګه وي لنډ د لنډې مودې لپاره وي دلته کوم خاص زیان نه رسوي. خو کچیرې دا احساس دوامدار سي نو کولی سي ځینې جدي رواني ستونزې رامنځته کړي. د نهیلی احساس یا د ناامیدی احساس په بیلابیلو شکلونو سره څرګندیږي. مثلا معمولا هغه کسان چې دغه احساس لري دوی د خپل راتلونکي په هکله منفي فکر کوي، خپل د اهدافو د ترلاسه کولو لپاره یا خپل د خپل موخو د ترلاسه کولو لپاره دوی کوم توان یا کومه انرژي نه لري، ځکه د دوی فکر په دغه وخت کې یوازې پر منفي شیانو یا پر منفي پایلو باندې تمرکز کوي او نس کولی چې خپل د تمرکز افکار مثبت کړي. نو په دې وخت کې منفي افکار بیا د دوی انرژي د دوی توان د خپل اهدافو لپاره د خپل ژوند د مختبیولو لپاره دوی د لاس ورکوي. نو همدا چې کله دوی دغه توان او انرژي د ژوند کولو لپاره یا د ژوند مختبیولو لپاره په سمه طریقه سره دوی دغه توان او انرژي د لاس ورکوي او په دې ځای کې هغه انسان خپل ځان ډیر بې وسه احساسوي. ذکر اوقات خفګان ډیر شدید خفګان یا ژور خفګان لري یا هم ژاړي بے ارزښت ځان احساسوي. په هر څه کې دوی بے علاقه وي، یعنی د خوړو سره د بیلابیلو خوړو سره د ځایتاک سره د طبیعت سره د مختلفو شانو سره دوی خپل علاقه د لاسه ورکوي، یعنی د هیڅ ډول شي سره دوی علاقه نه لري ځکه دوی ته ژوند بې معنا ښکاري، دوی ته هیڅ ستونزه حل کېدونکې نه ښکاري، هر څه بېله معنا او بې مفهومه ښکاري. نو په دې وخت کې دوی خپله هر هغه علاقه چې دوی حتی مخکې زیاته علاقه درلوده هغه په دغه وخت کې دغه علاقه د لاسه ورکوي او په هر څه کې دوی بې علاقه وي. خپل په ورځني کارونو کې هم دوی د انرژي او خاص توانه لري چې خپل ورځني کارونه په سم ډول سره سرته ورسوي. دوی معمولا د ټولنیزې انزوا خواته ورځي، ټولنیزې اړیکې د دوی د راکمیږي راکښته کیږي، د ټولنیزو اړیکو کچه د خلکو څخه معمولا خپل ځان لیرې ساتي او دوی د خپلو اهدافو د ترلاسه کولو لپاره هغه کوم کوششونه هغه کومې موخې او کومې هڅې چې دوی درلودې هغه هم پرېږدي. نو دا هغه په دغه وخت کې کوم انسان یا کوم شخص چې دغسې حالات لري، مثلا دوی د راتلونکي په اړه منفي فکر کوي، دوی د اهدافو د ترلاسه کولو لپاره خپل په ځان کې کوم توان نه لري، د هغه دپاره هڅه نه کوي، خپلې اړیکې را کموي، خپلې اړیکې را کمزوره کوي او په هر څه کې بې علاقه وي، بې ارزښت ځان احساسوي، ځان بې وسه او کمزوري ګڼي، نو دوی د ناهیلي یا د ناامیدي احساس لري. خو که چیرې دغه احساس لکه مخکې چې مې هم یادونه وکړه، که چیرې دا احساس لنډمهاله وي، د لنډې مودې دپاره وي، نو کومه خاصه زیان رسوي موږ ته، کوم خاص رغیز از مش پروانی حالت پند نلری خو کچیره دغه حالت هته تریوی هفته هم زیات سو یعنی دوامدار سو ډیر جدی سو نو په دی وخت کې زنی زیاتره رواني ستونزې رامنځته کوي د نهیلی اسباب تر ځو نهیلی کې دایسي چې مختلف اسباب ولري بیل بیل عوامل یا دلیلونه ولري مثلا ذهنی فشار کې دایسي یو د نهیلی یا د ناامیدی یو دلیل یا عامل وګڼل شي مثلا اوسمهال ستونزې یا پرله پسې ناکامي زموږ پر ذهن باندې فشار پرېږدي دغه اوسمهاله یا داسې ستونزې چې هغه ژر نه حل کېږي یا پرله پسې ډول سره د انسان په ژوند کې ستونزې رامنځته کېږي او انسان د ستونزو سره مخامخ کېږي یا په پرله پسې ډول سره دوی د ناکامیو سره مخ کېږي نو دغه یو ډول اوسمهاله ستونزې یا ناکامۍ د دوی ذهني فشار نور هم زیاتوي او د نهیلی یا د ناامیدی یو سبب ګڼل کېږي چې دوی د دغه ستونزو څخه د دغه ناکامۍ له امله دوی د نهیلی احساس کوي ناامیده سي او دې ته نور خپلې ستونزې حل کېدونکې نه ښکاره کېږي ورپسې دوهم دلیل کېدای سي د ژوند ناخوالې اوسي مثلا د کورنۍ یا د دوستانو یا د یو کس چې هغه ته ډېر نږدې وي د هغه د لاسه ورکول په ژوند کې کېدای سي مالي ستونزې یا هم د ژوند ځینې نور سخت حالات یا سختې ستونزې دا هم د ناهیلي یا د ناامیده کېدو ځینې عوامل دي د دې تر څنګ د ځان باور کمزورتیا ده چې یو کس پر خپلو مهارتونو باندې پر خپلو وړتیاو باندې کوم باور نه لري او په خپل دغه اړتیاو یا د مهارتونو په اړه دوی شک لري نو په دې ځای کې هم دوی د ناامیدۍ یا نهیلي احساس سره مخ کیږي ځکه دوی خپل په وړتیا خپل په ځانګړتیا او خپل په مهارتونو باندې باور نه لري خپل ځان باندې باور نه لري او فکر کوي چې دوی تر نورو ټولو کم دي تر هر هغه کس چې دوی په ژوند کې ورسره مخامخ کیږي تر هغه کمزوري دي او هیڅ کومه خاصه وړتیا یا ځانګړتیا دوی نه لري نو ځکه دلته د ناهیلي یا د ناامیدۍ احساس د ترامنځ کیږي ورپسې هم د ټولنیزو رسنیو اغیز دي کله کله چې موږ زیاتره وخت ټولنیز رسنیو وینو پر فیسبوک پر انسټاګرام پر ټیک ټاک داسې یو عکسونه یا داسې انځورونه داسې ویډیوګانې سره مخ کیږو چې هغه هلته د خلکو ژوند ښکلی ښکاره کیږي موږ ته یا د هغوی بریاوې یا د هغه هر هغه څه چې دوی لري هغه څه چې په تصویر کې ویني هغه څه چې په ویډیو کې موږ وینو هغه پر موږ باندې یو ډول تاثیر لري په دې وخت کې خپل ځانونه د هغوی سره پرتله کوو او د همدغه خلکو د بریاوو یا د هغه د ښکلي ژوند پرله پسې د لیدلو له امله موږ ته خپل ځان ډېر بې ارزښته ښکاره کېږي ډېر کمزوري او کم موږ خپل ځان احساسو نو دلته بیا هم د نهیلي یا د ناامیدۍ احساس انسان ته رامنځته کېږي ورپسې دلیل کېدای سي ذهني ناروغي مثلا ژور خفګان یا استراب یا ډیپریشن دا ناروغي هم د ناهیلي یا د ناامیدۍ سبب ګرځېدای سي ژوند ته موږ د معنا نه ورکو یا ژوند ته د معنا ورکولو نشتونوالی د خپل مخو د خپل هیلو په حق له وضاحت نه لرو او ژوند موږ ته بې معنا ښکاري نو دلته موږ د هر څه په مقابل کې ناهیلي او ناامیده کیږو رازو دې ته چې دغه احساس درملنه او حل لارې څه دي په څه ډول سره کولای شو د دې احساس درملنه وکړو او څه ډول کولای شو دغه احساس مدیریت کړو د دغه احساس د مدیریت د احساس د کنټرول لپاره باید ځینې ګامونه موږ پورته کړو مثلا په لومړی قدم کې ذهني تمرینات مخته یوسو د منفي فکرونو مخه ونیسو د خپل بریاو په حق له فکر وکړو په خپل اهداف او په خپل مخ باندې تمرکز وکړو مثبت فکر کولو تمرین وکړو مثبت فکر وکړو او د منفي فکرونو مخه ونیسو ورپسې باید د نورو څخه مرسته وغواړو کچېری هغه ملګری وي کورنۍ وي یا بل هر هغه څوک چې زموږ د ملاتړ په سیستم کې موجود وي یا زموږ د باور وړ کس وي خپل ستونزې باید هغه سره شریک کړو او څخه مرسته وغواړو د کوچني هدفونو ټاکل د دې لپاره به موږ کولای شو چې پر خپل کوچنی اهداف باندې تمرکز وکړو د هغه د ترلاسه کولو لپاره هڅه وکړو خپل اهداف باید داسې وویشو چې د کوچنی څخه ولوی هدفونه ته موږ ځان ورسو نو باید پر کوچنی هدفونو باندې تمرکز وکړو پر همدغه لا اند خپل د هدفونو یا د اهدافو د ترلاسه کولو لپاره پر کوملارې چې باید هغه کې ذهني تمرینات ولرو منفي فکرونه مخه ونیسو مثبت فکر وکړو د نور څخه مرسته وغواړو او د خپل هدف ته ترلاسه کولو لپاره باید هڅه وکړو ورپسې تاسې هڅه وکړئ چې د خپل ژوند طرز ته بدلون ورکړئ مثلا په کم ریوال په کم هغه طریقه سره چې تاسې ورځنی ژوند مخته ځئ تاسې هغه ته لږ څه بدلون ورکړئ مثلا په ژوند کې هغه کارونه چې تاسې مخکې نه دی کړی هغه یو څه لري تجربه کوي، مثلا کولی سي منظم ډول سره ورزش وکړي، خپل ځان لپاره وخت وټاکي، سهار هر سهار منظم ډول سره ورزش وکړي، کوشش وکړي چې صحتمند خواړه وخوري، خپل تغذیه سم کړي او خپل خوب منظم کړي. یعنی د خوب وختونه مو په منظم ډول سره وټاکي، خپل د خوب کوم ټاکلي وخت چې دی خپل د خوب لپاره ټاکلي وخت وټاکي او هڅه وکړي هغه وخت پر هماغه ټاکلي وخت باندې تاسو خپل خوب پوره کړئ، او هیڅکله دا کوشش مه کوئ چې خپل هغه کوم کارونه چې پاتې دي هغه ستاسو د خوب د بې نظمۍ لامل وګرځي. نو هڅه وکړئ چې خپل د ژوند هغه طریقې ته بدلون ورکړئ، ځینې هغه کارونه وکړئ چې هغه تاسو ته ارامتیا درکوي، او دا هڅه وکړئ چې پر داسې کارونو باندې زیاتره وخت تمرکز ونه کړئ چې هغوی ستاسو د ذهني فشار لامل ګرځي. د ترڅنګ د خپل احساساتو منل دي چې تاسو باید هڅه وکړئ خپل احساسات ومنئ، د هغو په حق له ځان ته وخت ورکړئ. هر هغه احساس چې لرئ هغه تاسو بې ارزښته مه ګڼئ. هغه کچیرې خفګان اوسي، کچیرې زتنګون اوسي، کچیرې نارامي یا ذهني فشار اوسي، تاسو د هغه د مدیریت لپاره یو کار وکړئ، یو اقدام وکړئ، پر ځینو لارو چارو باندې فکر وکړئ، او هڅه وکړئ چې خپل هغه احساس کنټرول کړئ. ترڅنګ یې کولای شئ چې مراقبه او استراحت وکړئ. کچیرې ذهني فشار مو ډیر زیات اوسي، تاسو هڅه وکړئ چې استراحت وکړئ ترڅو ذهن مو آرام شي، او کولای شئ چې د مراقبه یا هغه فعالیتونه چې تاسو ته آرامتیا او سکون درکوي پر هغه باندې کار وکړئ، او هغه فعالیتونه سرته ورسوي، او کولای شئ چې د ژورې ساه اخیستلو تمرین خپل ورځنی عادت وګرځوئ. هر کله چې تاسو منفي احساس لرئ یا پر تاسو لږ څه فشار زیات شي، هڅه وکړئ چې ژورې ساه واخلئ او څو ځله دغه کار تاسو تکرار کړئ. مثبت اړیکې جوړ کړئ، د خلکو سره وخت تیر کړئ، هغه خلک چې هغه تاسو ته مثبتې انګیزې درکوي یا مثبت خلک وي، تاسو د هغو سره وخت تیر کړئ تر څو تاسو خوشحاله، د دوی تر څنګ خوشحاله اوسئ، او په هغه کارونو کې تاسو ګډون وکړئ زیاتره وخت چې هغه تاسو ته خوشي درکوي او ستاسو وړتیاوې نورې هم ښې کوي. همدغه لارو چارو باندې تاسو لار سي او هڅه وکړئ چې خپل د ناهیلۍ او امیدۍ احساس مدیریت کړئ، هغه کنټرول کړئ او اجازه ورنه کړئ چې دغه احساس دوامدار شي. ورپسې راځو د ناهیلۍ مخنیوي ته. څه ډول کولای شو د دې لارې د دغه احساس مخنیوي وکړو؟ تر هر څه مخکې تاسو پر خپلو اهدافو، پر خپلو ارمانونو او هیلو باندې یو پلان جوړ کړئ، پر هغه باندې تمرکز وکړئ، د خپل هر هدف لپاره، د خپل هر ارمان او هرې هیلې لپاره تاسو یو ډول واضح پلان جوړ کړئ. بیا د ژوند کوچنۍ خوشحالۍ ته تاسو ارزښت ورکړئ. هر هغه څه چې تاسو په ژوند کې خوشحاله کوي، کوشش وکړئ چې هغه ته ارزښت ورکړئ. د منفي خلکو، د منفي چاپېریال څخه ځان وساتئ، او د خپل تیرو بریاوو په هکله فکر وکړئ، د هغو څخه تاسو الهام واخلئ. هڅه وکړئ چې هر هغه بریا چې تاسو په ژوند کې لاسته راوړئ، د هغه ته زیات ارزښت ورکړئ. پر خپلو ځانګړنو، پر خپلو وړتیاو باندې تاسو باور وکړئ، او د پرمختګ لپاره تاسو هڅه وکړئ. درنو زده کوونکو، دا و زموږ استاد د نن ورځې درس. په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي، موږ تاسو نن د ناهیلۍ د احساس په حق لویل، د هغه د مدیریت او د مخنیوي د لارو چارو په حق مو معلومات لسته راوړل. په دې هیله چې ګټه به مو سره اخیستې وي، د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس مو په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چری
پذیر با هزار پیچ و خم و قصه و راست، عشق خود را برسان به نگاهی که تو را میخوانم، بی تو جای قلب آرام از تپش میماند.
لحظه ها را بشناس که نمی آیند باز، سرنوشت را بپذیر با هزار پیچ و خم و قصه و راز، عشق خود را برسان به نگاهی که تو را میخواند، بی تو جایی قلبی آرام